چیبریم السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه تمده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یوه پلاوي په مشرۍ روانه اونۍ پاکستان ته سفر وکړي امیر خان متقی به د دوشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي او د پاکستان له یو شمېر سیاسي او نظامي چارواکو سره به پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان حکومت له هغو افغان کډوالو چې د پی او آر کارتونه لري غوښتي دي چې له پاکستانه ووځي پاکستان د جولای په 1 نیټه په یوه خبره کړې بیان کې ویلي دي چې د پی او آر کارتونه رسمي موده د جون په 1 پای ته رسیدلې ده نو اوس د دې کارتونو درلودونکي اړ دي چې له پاکستانه ولاړ شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په موقتي ډول د پاکستان د کراچي ښار هوټلونو ته د امریکا د حکومتي غړو پر تګ محدودیتونه لګولي دي د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په کراچۍ کې د امریکا جنرال کونسولي داسې راپور ترلاسه کړی دی چې په هغه کې امریکایانو ته د کراچۍ هوټلونو ته د ورتګ ګواښ شوی دی رویټرز هم څرګندوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو ټولو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې د ترهګرۍ د خطر او د احتمالي وسلوالې شخړې له امله دې پاکستان ته په خپل سفر وار له مخه غور کوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د برازیل ولسمشر لویس اناسیو لولا د سلوا کولی شهر وخت پر سر اړیکې ونیسي د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال ټرمپ د برازیل ولسمشر په ارتباط وویل چې هغه کولی شهر وخت له ده سره خبرې وکړي او د هیوادونو ترمنځ د تعارفو او نورو شخړو په اړه بحث وکړي د رویټرز اژانس په وینا ولسمشر ټرمپ په برازیل باندې 50% تعرفه لګولې ده چې سر له راتلونکې اونۍ به پیل شي متحده ایالاتو د برازیل د سترې محکمې پر قاضي هم بندیزونه لګولي دي د برازیل ولسمشر لویس اناسیو لولا دا سلوا بندیزونه او تعرفې رد کړې دي او هغه یې ناعدلانه او د خپل هیواد په قضایي سیستم کې د نه منلو وړ لاسوهنه بللې ده د سپورت له ډګره د افغانستان صداقت اف سي فوتسال لوبډلې د غور لیګ د څلورم پړاو اتلولي خپله کړه دې لوبډلې په پایلوبه کې نورزاد اف سي لوبډلې ته پرون په کابل کې 3-2 په وړاندې ماتې ورکړه د افغانستان د فوتسال د غور لیګ په دې سیالیو کې چې د جون په 14 د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي نوې مسابقې پکې د تګ او راتګ په ډول ترسره شوې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د پاکستان او متحده عربي اماراتو په وړاندې په 3 لوبو کې برخه واخلي د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د 20 د لوبې به د اګست له 9 پیل شي هره لوبډله به د یو بل سره 2 مسابقه وکړي او دوه غوره لوبډلې به د سپتمبر په 10 په پایلوبه کې برخه واخلي دا سیالۍ د آسیا جام د چمتووالي لپاره دي د آسیا د کرکټ د اتلانو جام د سپتمبر په 9 په متحده عربي اماراتو کې پیل شي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو .com کې اوري یونیسف په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو د شمیرو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي علت بېوسي او بیکاري یادوي په دې خبرونه کې مو داعش خراسان څنګ ته د ملګرو ملتو له اندېښنو خبرو همدا موضوع مې د سیاسي چارو له کتونکو حاتف مختار سره شریکه کړې
زه په دا اند او باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی
پاکستانی پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړي نیولې
پولیسي پسند باندې پولیس کرګراون کړی دی هم په بنو کې د پی ټی ایم کوارډینټران زموږ ملګري نیول شوي دي همداسې په بجوړ کې هم زموږ زموږ ملګري کوارډینټران نیول شوي دي
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا ولسمشر په سمندر کې د اټومي اوپتلونو د ځای پر ځای کېدو امر د روسیې د یو چارواکي تر خبرداري وروسته ورکړ
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې په سخت خوارځواکۍ اخته شاوخوا 1.4 میلیونه ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې له دې شمیر تر 15% زیاتې له 2 کلونو کم عمر دي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکې دي وایي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله یې د درملنې وس نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
ماشومانونه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف افغانستان د نړۍ په کچه د ماشومانو د خوارځواکۍ له جدي ناورین سره مخ دی، خو ورته تر ټولو کمه پاملرنه شوې ده. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل تازه خپور کړي راپور کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ یا ویسټنګ کړي کې او ډېر ډنګر شوي، چې له دې شمېر 1.4 میلیونه یې د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. یونیسف زیاته کړې چې له دې شمېر تر 50% زیات یې له 2 کلونو کم عمره ماشومان دي. راپور زیاتوي چې په 2015 کال کې د افغانستان د نفوس د 50% زیاته برخه چې نږدې 3.5 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته به اړتیا ولري، چې له دې ډلې 12 میلیونه یې ماشومان دي. د یونیسف د معلوماتو له مخې سږ کال له 3500 زیات ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي، د شدیدې خوارځواکۍ بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکي دي وایي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله یې د درملنې وس نه لري. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل: د ماشومانو د ناروغیو ډاکټران له دې ډلې محمود سیار رحیم زی وایي د ماشوم د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره باید تر 2 کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي. دغه شان له 6 میاشتنۍ وروسته باید ورته مکمل خواړه ورکړل شي چې پکې پروتین، قند، شحمیات، ویټامینونه او منرالي مواد شامل وي، او په خوړو کې باید تنوع ته پام وشي. ښاغلی رحیم زی پر ماشومانو د خوارځواکۍ د اغیزو په اړه وویل:
لنډمهاله تاثیراتو کې د ماشوم د عضلاتو ضعف دی او تاخیر په نشونما د ماشوم کې راځي. دویمه مسله، ماشوم مستعد کېږي دې ته چې انتانی امراض لکه اسهالات او تنفسي امراض زبان د مصاب شي. او مهاله تاثیراتو کې د سوی تغذی پاتې ژوند کې دا ماشومان اکثرا عدم رشد قد لري. همدارنګه دا ماشومان کېدای شي چې بعضی مزمن امراض د بلوغ د دورې هم په دوی کې راښکاره شي.
یونیسف دا اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې مخکې یو شمېر سازمانونو له دې ډلې سیف د چلدرن د روان کال په اپریل میاشت کې خبرداری ورکړی و چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې په لسو هېوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، په لکونو ماشومان د بشري مرستو د کمېدو له امله بیړنیو خوراکي موادو ته له لاسرسي بې برخې شي. دغه شان د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د روان کال د جون په میاشت کې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې له هرو لسو ماشومانو نه یې چې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان کېږي د ودې لپاره لازمي خوراکي تنوع ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ادارو د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د نړۍ له هغو 15 هېوادونو دی چې په لوړ شمېر سره په شدیدې خوارځواکۍ اخته ماشومان لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څار او تحلیل ډله وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره ګواښ دی. د یاد سازمان پر بندیزونو د څار ډلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې طالبان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له دې ډلې القاعده او متحدینو لپاره د مناسب چاپیریال چمتو کړی دی او دې هڅو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې داعش ډلې ځپلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې افغانستان سیمې او آن نړۍ کې د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره کړې او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله نړۍ ته تر ټولو ګواښونکې ده. د ملګرو ملتونو سازمان پر بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه شپږ 1/3 راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د جولای 1/3 یې امنیت شورا ته وړاندې کړای، زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د دې جملې القاعده او متحدینو لپاره د مناسب چاپیریال برابرولو ته دوام ورکړای چې د دوی په ټکو د منځنۍ آسیا او نور هیوادونو د امنیت لپاره جدي کوښ کړل کیږي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې په دې وویست مخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور سوی د غشان ویلي چې دغې ډلې ته د بهرنیو ترهګرو د بیرته ستنېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، ځکه د راپور په ټکو دوی ښایي منځنۍ آسیا او افغانستان ته د بیرته راتګ له لارې د سیمې امنیت ګډوډ کړي. دې راپور کې راغلي چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغې ډلې فعالیتونه کمزوري کړي، خو ویل شوي چې له 2014 کال راوروسته د داعش خراسان څنګ د شاوخوا 2000 جنګیالیو په لرلو په افغانستان دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ آسیا کې د نورو ترهګرو ډلو له ناراضي ډلو د جنګیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. دغې ډلې ویلي چې د داعش خراسان څنګه چې مرکز یې په افغانستان کې دی، د پیغام رسونې د خوندي اپلیکیشنونو او خواله رسنیو له لارې خلک سخت دریځۍ ته هڅوي او دا مهال امریکا او اروپا ته تر ټولو ستر ګواښ بلل کیږي. راپور زیاتوي چې داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او نړۍ کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلونو کم عمر ماشومانو ته د انتحار روزنې پروګرامونه هم جوړ کړي دي. ځینې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې په تیره کې داعش خراسان څنګه له بریدونو ترخې خاطرې لري، دا شان راپورونه اندېښمنوونکي بولي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي اسدالله چې د 1401 کال د ثور په لومړۍ نیټه په یو جومات کې د داعش ډلې په حمله کې د نعمت الله په نوم 45 کلن ورور وصل سوی، وایي دا شان راپورونه یې سخت اندېښمنوي. د ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې وړ دي، خو زموږ نور څه له لاسه نه راځي. څه وکړو، چیرې ولاړ شو؟ همدې وطن کې سوځو. ورور مې په جومات کې د لمانځه پر مهال شهید شو. داعش یې مسؤلیت منلی و. موږ د دوی د حملو ترخې تجربې لرو. اوس له ویرې ان څوک جومات ته نشي تللی. ویرېږو چې بیا انتحاري ونه شي، ځکه ماشومان او کورنۍ لرو.
د دې برید مسؤلیت چې یو درس کسان پکې وزل سوی و او تر نوی ډېر ټپیان سوی و، د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، هم په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
داسې راپورونه نه جوړوي. موږ د داعش نه ډېر بدې خاطرې دي، خاطر لرو چې په ننګرهار کې ډېر کورونه زیانمن شوي دي، ډېر خلک یې بې ګناه خلک شهیدان کړي دي، حتی تر تېر حکومت کې په بمونو کې نه ولي. دا راپورونه خامخا د افغانستان په ولس کې زړونو کې یو اندېښنه چې ټول افغانستان شاید دی ورباندې.
د امنیت شورا د دې تحلیلي ډلې د راپور له مخې د داعش جنګیالي د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې ویشل سوي دي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې دا اندېښنه هم څرګنده کړې چې کېدای سي یو شمېر سخت دریځي جنګیالي له سوریې څخه افغانستان ته انتقال سي او بیا له منځنۍ آسیا څخه د سیمې د هیوادونو پر ضد عملیات پیل کړي. راپور کې دا هم ویل سوي چې د طالبانو کړنو د داعش خراسان څانګې وړتیاوې کمزوري کړي، خو دغې ډلې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره د طالبانو د حکومت د نارضایتۍ یو تر څنګ د منځنۍ آسیا له بهرنیو جنګیالیو څخه هم ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د څار ډلې دا هم ویلي چې طالبانو د تاجکستان د انصارالله ډلې، د ازبکستان اسلامي جنبش او خطیب امام بخاري جنګیالي په خپلو پولیسو او پوځي قطعاتو کې شامل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د داعش خراسان څنګه سخت ځپلې، د القاعده په ګډون نورې ترهګرې ډلې متواري کړي او په خبره یې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د یادونې ده چې د داعش خراسان څنګې د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم د افغانستان پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې خونړۍ بریدونه کړي او د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت د سرپرست خلیل حقانی په ګډون یې ځینې حکومتي چارواکي او طالب پلوي دینی عالمان هم په نښه کړي او وسلي دي.
د افغانستان او سیمې لپاره داعش خراسان څنګه تر څه بریده تهدید ده؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي حاطف مختار نظر اخیستی.
زه په دا اند او باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی. او افغانان په تیرو 500 کلونو کې په مختلفو لحاظ په نیابتي جګړو کې کورونه او جماعتونه وران شوی او خلک زندان ته چول شوی. اوس د فرصت راغلی چې افغانان دې باید د یو متوازن سیاست له مخې د داعش په مخ کې یو منظم دریس ولري. هغه دا دی چې داعش د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف د افغانستان په جغرافیه کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، خو د افغانستان د اسلامي امارت لخوا ټکول کیږي او ځپول کیږي. زما باور دا دی چې داعش یو پردی پروژه دی چې غواړي په سیمه کې د خلکو ژوند ناامنه کړي، او افغانان د ده لپاره او د دوی د ځپلو لپاره باید یو ملي د خپلو ارزښتونو باورونو او اعتقادونو له مخه یو دریز ولري.
ځینې کتونکي په دې باور دی چې داعش د منځنۍ آسیا لپاره هم جدي تهدید دی. آیا د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته تهدید دی، او کنه په منځنۍ آسیا کې هم دې ډلې ریښې څرولې دي؟
زما په ده باور نه دی چې افغانستان به د هیڅ چا لپاره د نوروسه تهدید وي. یعنی د افغانستان جغرافیه د ازبکستان او ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان او بالاخره روسیه لپاره تهدید نه دی. او طالبانو شودلی چې د افغانستان د آدرس یا د افغانستان د جغرافیه هیڅ داسې حمله په دغه ملکونو کې نه ده شوی چې طراح او بنسټګر افغانان وي. او د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی او ستراتیژي هم په دې ولاړ دی چې باید د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا پر ضد ونه کارول سي. له بل اړخه ګورو چې تبلیغات کیږي چې ګواکې څو تروریستي ډلې په افغانستان کې شتون لري، اما تر هغه ځایه پرې چې موږ معلومات لرو او د افغانستان ملي ګټې موږ ته وایي، د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. خو په سیمه کې داعش شتون لري، داعش زموږ په ګاونډیانو کې موجود لري. داعش اصلا یو افغاني پدیده نه دی، په عراق او شام کې جوړ شو، بالاخره د ایران له طریقه افغانستان او نورو ملکونو ته راغی، او د کې نور ګاونډیان هم تر لاسونه لري. افغانان باید خپل جغرافیه د داعش لپاره خپل خلق قربانی نکړي. دریز د افغانستان من هیڅ یو ملت باید دا وی چې زموږ جغرافیه پاسې دنه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. او روسان او چینایان هم په دې متوجه شوي چې داعش یو نړیوال پدیده دی، او د دې لپاره افغانان خصوصا اګنځي کوم نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د سره باید مرسته وسی، لوجستیکی مرسته وسی، امنیتی مرسته وسی، او دا دوی لپاره مفید او مؤثر دی. زه فکر نه کوم چې افغانان فصل دنه چاته اجازه ورکړي چې دوی جغرافیه د هیڅ چا پر ضد استعمال شي.
مختار صاحب، د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې روسیه به په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته وکړي چې داعش خراسان څنګه وځپي. او تاسو مې یو ډول د موضوع ته اشاره وکړه، روسیه څنګه مرسته د داعش د ځپلو لپاره له طالبانو سره کولی شي؟
زما باور دی چې روسیه اطلاعاتي، امنیتي او استخباراتي مرسته کولی شي. روسیه کولی شي لوجستیکي او نظامی مرسته وکړي. روسیه کولی شي طالبانو سره مشترکاً په ځینو برخو کې عملیاتونه هم تر لاسه کړي. بل موضوع د افغانستان او د روسانو په حق لدی، د داعش په ځپلو کې روسانو ته افغانان ضرورت او اړین اړتیا لري. هغه دا دی چې داعش نه تنها د افغانستان د جغرافیې لپاره تهدید دی، بلکې د سیمې هیوادونو لپاره هم تهدید دی. د روسانو د منافع او ملي امنیت لپاره هم ګواښ دی. زمون غوښتنه دا دی او د افغانستان د ملت غوښتنه هم دا دی چې روسان دې باید د طالبانو سره همکاري وکړي. مګر دا قطعا د معنا نه لري چې افغانان باید د روسانو تر څنګ ودرېږي او د غرب سره په فاصله کې قرار ولري. د یو متوازن ستراتیژیک بی طرف یا ناپیلی سیاست په نتیجه کې باید موږ د اروپا سره او د امریکا سره هم ښه تعلق ولرو، تر څو وسو کولی چې خپل جغرافیه د هیچا پر ضد فصل دین استفاده نه کړو، او بل هیڅ داسې نیابتي او استخباراتي جګړه باید د افغانستان په جغرافیه کې شروع نشي چې د خلکو ژوند د چیلنجونو سره مخامخ.
د سیاسي چارو لکتونکو ښاغلي مختار څخه مننه کوم.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلو شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د پښتون غورنې د غورځنګ په وینا د دوی یو شمېر مشان په بنو او باجوړ کې پرون پولیسو نیولې دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر له بنو څخه راپور لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې اګست په لومړۍ نیټه پولیسو د پښتون قومي جرګې کمیټي لخوا شوي احتجاجونو کې د دوی شلو پورې کسان گرفتار کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اګست لومړۍ نیټه باندې جمعې مزنه پس د پښتنو په بیلابیلو ښارونو سیمو کې د روانې نامنه یو فوځي عملیاتو ضد احتجاجونه اعلان کړي ول. د غورځنګ یو مخکښ زکی وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د غورځنګ بجاوړ رابطاکار او بلغړې پولیسو د احتجاج نه نیولی او بنو کې احتجاج پر مهال د غورځنګ او نورو ګوندونو تحریکونو اتلس پورې نور کسان گرفتار کړي دي. د دوی په وینا نیول شو کې د بنو ملګری وکیلانو جنرال سیکرټر مرید حیات، پښتون ژغورنې غورځنګ بنو رابطاکار ګران وزیر لطیف وزیری ارشد کرار په ګډون اتلس پورې کسان نیولي چې پورم نالاریون یې کولو.
پولیسي پسند باندې پولیس کرک ډاون کړی دی. هم په بنو کې د پی ټی ایم کوارډینیټران زموږ ملګري نیول شوي دي. همداسې په بجوړ کې هم زموږ زموږ ملګري کوارډینیټران نیول شوي دي. همداسې په مختلفو علاقو کې د پولیس لخوا چاپې هم ول کېږي. دا ولسی پسند هم د اوسني حالات مختلفو علاقو کې ضلعو کې کرفیو لګیږي. دا اپریشن خبرې کېږي هم د دې برخلاف روانې وي. پخپله خاوره پخپله علاقہ بندے نور مجھنا جنگونا غواڑو پدې خاطر په هر ځای کې موږ غواړو چې دلته زموږ په خاور باندې امن وي. او دا امن لپاره حق پر تکول هم دلته یو د جرم په حساب باندې حسابېږي. چې زړه زړه زموږ ملګری اخلاص کړ شي هم دا امن حق پر تکول دا موږ په ځان باندې پریزه هم غنو او امن غوښتنه زموږ د حق ته.
د قومي جمهوریت غورځنګ ان ډی ایم صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو په سیمو کې خلک د نامنۍ نه تنګ شوي، ژوند یې ستونزمن شوی. دا امن غږ پورته کیږي خو دغه پر امن غږ بندولو هڅه کیږي پر ځای د دې چې ترهګری زید ګام واخلي.
خیبر په کومه جرګه شوی وه یک پښتون کمی جرګې طرف نه چې کوم احتجاجونه لن شوي وو. وطن چې کومه بدامنی روانه ده، کومه ترهګري روانه ده، کوم مرګ ژوبله روانه ده، هغې پر ضد پښتونونه وو. د امن غوښتنه وه. نو په دې کې دننه ریاست راپورته شو. نو په مختلف ځایونو کښې شل دوهویشت کسان پورې یعنی د مختلفو ګوندونو ورسره د پی ټی ایم ملګري ده ونیول. نو په کار ده چې ریاست یعنی د امن دپاره د ترهګرۍ پر ضد دومره څه وکړي، امن قایم کړي، هغې دپاره څه وکړي نه کوي. یعنی مثال چې څوک غږ پورته کوي تشدد هم وکړي، ګرفتاریانه وکړي، دا به د مسلې حل نه وي. په کار ده چې ریاست د ګرفتارۍ نه لاس واخلي او د امن پر ځای کولو دپاره یو مؤثر قدم واخلي.
د غورځنګ یو بل مخکښ حنیف پښتین مشال ریډیو ته وویل چې دوی پورم نالاریونو نه کړي، د نام نه زید غږ پورته کوي، په جیلونو سره آواز نشي بندولی. نیول شوي کسان دې زر رها کړي. د بنو پولیسو مشر ډی پی او سلیم عباس کولاچی سره مو په دې اړه د خبرو کولو هڅه وکړه او په واټسایپ شمیره مو هم ورته څو ځله پیغامونه پرېښودل خو نوموړي صدریز ور نه کړ. البته د بنو پولیسو صدر تانې یو بل چارواکي چې نه یې غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې ټول د شلو پورې کسان د احتجاج پر مهال نیولی شوي چې زنه د عمر نه کم ځوانان دي، هغه به خوشي شي. د نورو ضد مقدمې جوړې شوې. دوی احتجاج کې د ریاست او ادارو ضد شعارونه ورکول. پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون بنو ولسي پاسون کمیټۍ نورو تحریکونو او تنظیمونو د پولیسو لخوا دغه ګام غندنه کړې او نیول شوو کسانو د رهایي غوښتنه یې کړې.
د روسیې د یوه چارواکي تر خبرداري وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په سمندر کې د داسې وپتلونو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی چې اټومي وسلې لیږدوي. ډونالډ ټرمپ د روسیې د امنیت شورا د مرستیال او پخواني ولسمشر دیمیتری مدویدف د ګواښونو په ځواب کې له خپلو ځواکونو وغوښتل چې دا وپتلونه ځای پر ځای کړي. دیمیتری مدویدف چې له 2008 تر 2012 د روسیې ولسمشر و، اونۍ مخکې په ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې د روسیې لپاره د ډونالډ ټرمپ ضرب العجلونه بې لارې کوونکي دي او کولی شي چې هغه ته په کور دننه تر هغه ډیر زیان ورسوي چې دا یې فکر کوي. میدویدف دا هم ویلی دی چې ترامپ له روسیې سره په دې ضرب الاجلونو لوبې کوي، که هغه 50 ورځنۍ وي یا 10 ورځنۍ. دی باید دو شیانو ته توجه وکړي، لومړی دا چې روسیه نه اسرائیل دی او نه ایران، دوم هر نوی ضرب الاجل یو ګواښ دی او د جګړې په لور یو ګام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په خپله خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې امر یې کړی دی په دوو مناسبو ځایونو کې دوه اټومي اوبتلونه ځای پر ځای کړي، او دا د دې لپاره چې د داسې احمقانه او پارونکو بیانونو تر شا ډیر څه وي. ټرمپ زیاته کړه چې کلمات ډیر مهم دي او ډیر کله کولی شي چې غیر ارادي نتایجو ته لار پرانیسي، خو په دې هیله چې داسې څه نه وي. ټرمپ د جولای په 28مه وویل چې روسیه له نن نه تر لسو ورځو پورې وخت لري چې په اوکراین کې اوربند وکړي، که نه د تیلو پر اخیستونکو به یې تعارفې ولګول شي. مسکو چې په اوکراین کې د سولې لپاره خپل شرایط شیدي، تر اوسه یې د ټرمپ د دې ضرب الاجل په خاطر کوم ګام نه دی اخیستی. که څه هم د ولسمشر ټرمپ تر دې څرګندونو وروسته میدویدف د ټرمپ پر ضد سختې خبرې کړې دي، خو له لویه سره میدویدف د 2022 کال د فبروري له 24مې را وروسته چې روسیې اوکراین ته په لسګونو زره پوځیان استولي دي، د لویدیځ پر ضد په ښکاره سختې خبرې کوي. د کرملین منتقدان د یو بې مسؤلیته کس بولي او د ده په خبرو پسې خاندي، خو یو شمېر غربي ډیپلوماتان په دې نظر دي چې دا خبرې د کرملین د سیاستوالو د غونډو د نظرونو څرګندونه کوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د جمعې په ورځ په خوست کې د یو خصوصي ښوونیز مرکز لخوا د دولسمو ټولګیو هغه فارغان وستایل شول چې د کانکور په ازموینو کې لوړې نمرې اخیستي او شو پانزویو ته یې لاره پیدا کړې. په خوست کې سرژني کانکور کې شاوخوا 3300 د دولسمو ټولګیو نارینه فارغانو ګډون وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې لسګونه هغه د دولسمو ټولګیو فارغان وستایل شول چې د کانکور په سږنیو ازموینو کې لوړې نمرې اخیستي او د کابل د معالجوي طب په ګډون یې د بېلابېلو پوهنتونونو د ساینسي او ټولنیزو علومو پوهنځیو ته لاره پیدا کړې ده. د برنامه منتظمین وویل که چیرې زده کوونکي د مطالعې لپاره منظم مهالویش ولري، د وروستیو دریو کلونو د کتابونو تمرینونه حل کړي، د کانکور د تیرو ازموینو پوښتن پاڼې وګوري، نو خپلو ټاکلو موخو ته رسیدلی شي. د برنامه منتظم ډاکټر شبروز پښتین مشال راډیو ته وویل
د خوست د ځوانانو نتیجه ډیره په زړه پورې ده. که څه هم د خوست ولایت د هیواد په کچه په 5 غوره کې رانغی، خو د ریالی تو پی سی دی ډیر لوړه ده. شاوخوا زمونږ له ښوونیز مرکز څخه نویز د کوونکې طب ته بریالي کېدل، دا که مونږ له نورو ولایاتو سره پرتله کړو نو دا زیات شمېر دی.
د کانکور بریالي ګډونوال وایي سره له دې چې د زده کوونکو په ښوونه روزنه او د هغوی په شخصیت جوړونه کې د ښوونځي رول ټاکونکی دی، خو د ښوونځي له چاپېریال بهر ځینې تیاریانې بیا د هغوی د بریا چانس ډېروي. زدکونکو نعمت شکیب وایي
دا ځینې داسې برلمې لري چې هغه موږ په ښوونځیو کې نه لرو، لکه اونیس کانکورونه اخیستل، لکه د نصاب مکمل تدریس، لکه د مکتب د ټولو درې کلنو کتابونو د مطالعې پلان موږ ته راکول چې دا موږ ته په ښوونځي کې نه دي راکړل شوي، او همدا ډول لکه د سیمینارونو د ایرول زموږ لپاره، او همدا ډول کوم بریالیو زدکونکو تشویق، هغه زدکونکي چې د اونۍ په جریان کې په ښو نمرو کې راشي د هغوی تشویقول او هغوی ته یو څه جایزې ورکول، دا د کوونکو د مورال په لوړېدو باندې یو 100% تاثیر غورځوي د دې اراده کوي کوي.
د کانکور زده کوونکي په اوس وخت کې چې د حکومتي لوړو زده کړو د مؤسسو او پوهنتونونو د جذب ظرفیت ډیر نه دی، له مخکې درسي تیاریانې د مهمو اړتیاو په توګه ګڼي. یو بل تن زده کوونکي قریب الله همت ویل
داسې ښوونیز مرکزونه چې موجود دي په داول خوست ولایت کې په نورو ولایتونو کې دا یو زده کوونکی تر خپل هدف ډیر په اسانۍ رسولی شي، ځکه ښوونځي کې پوهېږم تر دولسمه پر راشي استادان یې تشویقوي خپل درسونه تر ځای، خو آمدګۍ کې سړی ځان چمتو کوي تر کانکوره پورې. کچېرې کې دغه سیستم چې دا ښوونیز مرکز کې دا په ښوونځیو کې تطبیق شي، په شخصي په دولتي کې، زه فکر کوم چې ډایرکټ مستقیما له ښوونځیو څخه خپل ښوونځی ته بریالی کېدای شي. زده کوونکي
یاد دیوی د کانکور په سګنوی ازموینو کې د خوست څخه شاوخوا 3300 زده کوونکو ګډون کړی وو، چې د دې ډلې یوازې د یو خصوصي ښوونیز مرکز شاوخوا 150 فارغانو په کې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړې. په خو چې په کانکور کې جنو فارغانو هم برخه اخیسته خوست کې د کانکور د ګډونوالو شمیر 5000 کسانو ته نږدې شوی وو.
ازادي رادیو تلیرویش ساعت حال تاسو سره ده.
ده ازادی ملما ازادی ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادی ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر ځلان دی. ځلان صاحب خبرونه ته ستړي مشي مرزل دی به پیل کو کله چې افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو په هغې وروسته غږیږو.
لبد مرغ وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تېرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډېر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو مونږ هم راتللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسېدونکي وو نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب زه خپله کوهاټ ته څیرمه په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوهاټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوهاټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې پاخه سړکونه به هم لیدل مکتبونه به هم لیدل همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډېر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به په کوڅو کې خټې کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي یا به حتی دا خبرونه یعنې زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چېرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو نو سخت یعنې درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې
اگر چې هغه د سیو زنګلی سیمه وا زنګلونه و پکې ډیر خیو سره پورې طبیعت درلود خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه یې خپل کړه خصوصا دغه د دغه نسل چې د تا همزولي دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنې د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه وا سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیرته راګرځېدلو په کلي کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل د هغې نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده و او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کومه څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نیوه هغه یې بشپړه کړې وه نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو نو هغه که مکتبونه نه مو زه زما کشر ورور مې زما دا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلې شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اولته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دند زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یوه سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ذهني و نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادیږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل لاغي کې مو یو کس مثلا په نهم لسم سنف کې ناست خو هتا خپل لیکلوس به نشو کولای دی یم لا وینشا به نشو لیکلی استادان م داسي استادان نو چې هغه مسلکی او واقعا پوي نو ستونزمنې مرحلې وي په دغه حالاتو کې څنګه دی ادبیات او هنر او فرهنگ
صاحب یو ډېر جالبه نقطه به بل هم درته ووایم چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه واوسي یا نه خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان هم واوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی، ولې مونږ د ابجد حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم، زه په اووم صنف کې کېنم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه خزانو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس زده کوو، مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پوړ په پوړ باندې. دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریکای چې هغه اصول درته خی. نو په هغه کې به د شیرونو راتلل، مونږ په تختو د شیرونو لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شیر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یو خبره کیږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران هرونو، نو سر مې سر و کتاب سره ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. کریشتیا درته ووایم، په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شیر می شروع کرد، خو یو دو زله یو څو وخت دا شیر می لیکل، خدای شته په یو میاشت دو میاشتو کې ما چا خبره یو دو درې کتاب چیر ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کېنستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم و. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی و. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا ځان سره فکر وکړه، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم توخاني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و. همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمې راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړو، بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینی او فرهاد او شیرینی او یو اشوک او دریم اشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه، رښتیا ځینې یې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوستو، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه، هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل یو ساعت به و بیا به لاړل، بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې، که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډېره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعری څومره چې یو شاعر کولای شي چې په نورو ادبیاتو کې خله رزان ته پیدا کی غیر شاعر هغه سن شي کولای. ته غیر شاعر کار با کولاو ډیر پانی هم ډکی کی هغه به یو رقم خو کا یو شاعر راشي او د ادبیات په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتب خ او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما دی ورستی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره تاسو بلد یی؟ ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي ته څومره مخکزي هغومره تاته دروازې پرانیزي او ساته لوسم زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه پسې سړې کېږي چې د تند می چیرته خورو کومه لخم مرغه چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دسه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نشاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحینه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکړمه. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه په هغې کې مې دغه واخیست ممبرشپ واخیسته ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2015 او 2016 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو په 300 500 800 نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډېر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه کتاب به مې وړه شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه د استدلال جوګه ومه او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل هغه به مې ویوړل فوتوکاپي به مې کړل هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم زنی خونه به سیو خو بیا ما ته ګټه سوال هغه به ځان سره ساتل نو د وخت په اخر کې به مې کتاب وروړ او بیا به مې بل کتاب راوړ. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری میږي شاید نوم به تاسو اوریدل خپل لیکوالم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله چې ما غی ته کتاب وروړ نو ما به ځان سره دغه به مر سره وي فوټو کاپی نه نو بیا هم ته ویلې چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي وسای او فوټو کاپی نه ته خلې هیڅ مشکل درته نشته زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته مشتي کال تیر شو د کتابخانه ته ځا کتاب راوړه کتاب رااله هلته به مشایره کېدلې مشایران ممکن اصل نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله خو ما په لومړی سر کې شعر نه وایلی لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم خوند یې راته راکوه واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې ما به شعر لیدل نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه را ته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی خپل شوق مې دی او پاغې باندې روان یم کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه خو شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې دوه د نثر دي دوه د شعر دي نور مې ډېر کار کړی دی ډېره شاعري مې کړې ده داستانچي ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی مقالې مې ډېرې لیکلي دي هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړمه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زده کړې وکړم لوړې زده کړې وکړم تخصص وکړم یعنی که ادبیات نه وي شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړې وي بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت ته د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دی هیله د ازادي راډیو د میلما د دیونه خبرونه هم پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال فرهنګي او ژورنالیست همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پې ونه غږېدو. خیر بیا به پې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه. کور مو آباد. او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله. Thank you.
Na na na.